السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هر کلی کوم په سر کې هم په مخړې د دې سات خبرونه ته د روسي پلازمینه مسکو نن سه شنبه د افغانستان په اړه د مسکو فرمټ د ومه غونډې کوربه دی په غونډه کې د کوربه هیواد په ګډون د طالبانو د حکومت او د هند پاکستان ایران قزاقستان قرغیزستان تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان استازي ګډون لري د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون ماښام غونډه کې د ګډون په هدف مسکو ته روان شو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیان دی ماریا زخروا ویلي دا غونډه به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا ورف پرانیزي او د بندو دروازو تر شا به دوام ولري روسی رسنیو له هغې ډلې انټرفاکس ویلي ګډونوال به د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت او دغه راز له ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي او د غونډې پای کې به یوه اعلامیه خپره کړي مسکو فارمټ 2018 کال کې رامنځته شو چې د غونډو ډیر تمرکز یې له افغانستان سره پر تړلو مسئلو دی په پاکستان کې روان 2015 کال د امنیتي پیښو له پلوه له تیرې یوې لسیزې راهیسې تر ټولو خونړی کال یاد شوی دی فرانس پریس دغه خبره په اسلام آباد کې د څېړنې او امنیتي مطالعاتو مرکز د هغه راپور پر بنسټ کړی چې پرون دوشنبه خپور شوی دی دغه مرکز په راپور کې راغلی چې روان کال یوازې په 9 میاشتو کې د امنیتي پیښو له کبله پاکستان کې 2414 تنه وژل شوي حال دا چې 2024 کال کې د ټولو وژل شوو شمیر 2546 تنه وو د وژل شوو په یاد شمیر کې ملکیان او پوځیان دواړه شامل دي په داسې حال کې چې د روان کال نږدې درې میاشتې لا پاتې دي د امنیتي څېړنو دغه مرکز ویلي د تاوتریخوالي دوام ته په پام سره به د وژل شوو شمیر نور هم زیات شي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ډاډ دی چې د غزې د سولې پلان به یې ژر عملي شي هغه پرون دوشنبه په واشنگټن کې خبریالانو ته دا خبره داسې مهال وکړه چې د غزې د جګړې ښکېلو ډلو پرون مصر کې د همدې پلان په اړه غیر مستقیمې خبرې پیل کړي پیډیز اجانسونه لیکي چې د مصر خبرې به نن سه شنبه هم دوام ولري د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د صدر اعظم سباستین لوکورنو تر استعفا وروسته هغه ته دوه ورځې مهلت ورکړی چې د حکومت د بشپړ سقوط مخنیوي وکړي لوکورنو د کار له پایله نږدې میاشت وروسته پرون استعفا وکړه هغه اقدام چې فرانسه کې سیاسي ناورین شدید کړ د هغه استعفا سره د پاریس د وانډو کچې لیدلې او د یورو ارزښت د ډالرو په وړاندې کم شوی دی او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه سبا چهارشنبه د 500 سیالیو لوب لړۍ پیلوي د لوب د دوبۍ په شیخ زايد سټډیوم کې د افغانستان په وخت مخام مخال 3:30 بجې پیلېږي د لوب لړۍ دویمه سیالي د اکتوبر په 11مه او دریمه او روسي هغه د اکتوبر په 14مه نیټه تر سره کیږي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نام السلام علیکم ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اووم ټولګي د کیمیا مضمون نهم لوست شرح لاست وایم او هیله لرم چې د درس تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اکسیجن د اکسیجن عنصر څلورم څپرکی نهم لوست اووم ټولګی د کیمیا مضمون د درې شپېتمې صفې څخه تر شپږ شپېتمې صفې پورې زموږ او ستاسو درس دوام ولري زده کوونکو د اکسیجن عنصر د کیمیا له نظره یو ډیر فعال عنصر بلل کیږي چې د یونانی کلمې اوکسی او جنس څخه اخیستل شوی چې معنا یې د ژوند لپاره یو اړین اسی جوړول دی چې سمبول یې په او توری یا د انګلیسي الفبا په او توری سره ښودل کیږي د اکسیجن عنصر چې دی د دوراني جدول په شپاړسم اصلي ګروپ او شپږم فرعي ګروپ او دویم پیریود کې قرار لري د اکسیجن اټومي نمبر مساوي په 8 سره او اټومي کتله مساوي کیږي په 16 سره چې دا د عنصر هغه موقعیت په دوراني جدول کې موږ او تاسو ته بیانوي بل په همدې دی موږ سویل چې د اکسیجن عنصر یو هم د هغه عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې موږ او تاسو په ژوند کې ډیر مهم او اړین بلل کیږي. البته په ټولو ژوندي موجوداتو په ژوند کې اړین بلل کیږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو روزو وایو چې اکسیجن په طبیعت کې په زیاته پیمانه په هوا کې شي، په آزاد حالت د مالیکول په شکل او هم د مرکب په حالت د نورو عنصرونو سره یو ځای پیدا کیږي. په آزاد بنه تقریبا اکسیجن یو پر پنځمه برخه د هوا او د مرکب په بنه بیا 88.8% د اوبو په جوړښت کې مهمه برخه لري. 15.5% اکسیجن د ځمکې کتله او 15% بیا د انسان د بدن کتله د اکسیجن عنصر څخه جوړه شوې ده. نو په همدې اساس اکسیجن زموږ او ستاسو په ژوند کښې یو ډېر مهم رول لري. او په عادي حالاتو کښې اکسیجن یو بې رنګه، بې بویه او بې خونده ګاز بلل کیږي، نه خوند لري، نه رنګ او نه هم په همدې ترتیب بوی. رازو ګرانو زده کوونکو وایو چې اکسیجن په منفي 133 درجه کښې په مایع حالت او په منفي 248 درجې د سانتي ګرید کښې په منجمد حالت باندې بدلیږي یا هم منجمد کیږي، چې دا هغه د تودوخې اغیزې وي کوم چې په د اکسیجن په عنصر باندې اغیزې یا تاثیر اچوي. اکسیجن چې دی د موادو په سوځیدنه کښې زموږ او تاسو سره مرسته کوي، خو د اکسیجن په نشتوالي کې کیدای شي چې مواد ونه سوځول سي. ځینې وختونه په کیمیاوي تعاملاتو کښې د اکسیجن سوځولو ته اړتیا شته تر څو هغه کیمیاوي تعامل چټک یا هم د چټکتیا باعث سي. نازو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو د اکسیجن عنصر موقعیت وپېژن، په همدې ترتیب د هغه جوړښت او د هغه پیدایش فیصدی مو پیژندل، اوس راځو د اکسیجن کیمیاوي خواص وایو چې د اکسیجن عنصر د کومو کومو موادو سره یا د کومو عنصرونو سره تعامل کولی سي او د کومو عنصرونو سره یا کومو موادو سره تعامل نشي کولی. اکسیجن ګاز که څه هم موږ او تاسو ویلی یو ډیر فعاله عنصر بلل کیږي د کیمیا له نظره، نو په همدې اساس د فلزاتو سره او غیر فلزاتو سره د اکسیجن عنصر تعامل کولی سي. نو که چیرې د فلزاتو سره تعامل وکړي، د فلزاتو اکسایدونه موږ او تاسو ته په لاس راکوي، او که چیرې د غیر فلزاتو سره د اکسیجن عنصر تعامل وکړي، نو د غیر فلزاتو اکسایدونه په لاس راکوي، او که چیرې بیا د فلزاتو او غیر فلزاتو نه بر علاوه له نورو موادو سره د اکسیجن تعامل ترسره سي، دا ډول تعاملات موږ او تاسو د اکسیدیشن تعاملاتو په نامه سره یادو. زو ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن عنصر په کیمیاوي خواصو کښې موږ او تاسو لومړی راځو د غیر فلزاتو سره د اکسیجن تعامل وایو. که څه موږ او تاسو ویلی چې د غیر فلزاتو سره چې کله اکسیجن تعامل کوي، د غیر فلزاتو اکسایدونه موږ او تاسو ته په لاس راکوي. نو په همدې اساس موږ او تاسو یو عنصر چې یو غیر فلز دی په نظر کې نیسو او د اکسیجن سره تعامل وکړو، چې هغه عنصر د سلفر په نامه سره یادیږي. د سلفر سره د اکسیجن تعامل داسې چې د اکسیجن به اکسیجن عنصر به د سلفر سره تعامل کوي، په نتیجه کښې به موږ او تاسو ته د سلفر اکساید او یا هم د سلفر ډای اکساید په نامه یو مرکب په لاس راکوي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې معادله کښې وینئ چې د سلفر عنصر د چې یو غیر فلز عنصر دی د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته سلفر ډای اکساید په نامه یو مرکب په لاس راکوي، چې سمبول یې یا فرمول یې داسې ویلی سو چې SO2 سلفر ډای اکساید. دا د غیر فلزات سره د اکسیجن تعامل و. په همدې اساس یو بل عنصر هم په نظر کې نیسو چې هغه هم غیر فلز بلل کیږي، هغه لکه کاربون چې د اکسیجن تعامل د کاربون سره دی. داسې چې د تودوخې په موجودیت کښې به موږ او تاسو اکسیجن سره د کاربون تعامل داسې ترسره کیږي چې په نتیجه کښې به کاربون ډای اکساید مرکب ترې جوړیږي. یعنی یو څه اندازه دوی ته تودوخه ورکول کیږي، چې کله تودوخه ورکول سو په نتیجه کې اکسیجن د کاربون سره یو ځای کیږي، تعامل کوي او د کاربون ډای اکساید په نامه یو مرکب په لاس راکوي، چې دې ته موږ او تاسو د اکسیجن هغه کیمیاوي خواص یا کیمیاوي تعاملات و د غیر فلزاتو سره. نازو ګرانو زده کوونکو، د غیر فلزات سره مو د اکسیجن تعامل ویل. په دې برخه کې موږ او تاسو د فلزات سره د اکسیجن تعامل وایو چې اوس د فلزات سره څه ډول تعاملات ترسره کولی سي او څه ډول مرکبات ورڅخه خلاص راځي. ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو ویل چې کله چې اکسیجن د فلزات سره تعامل کوي نو معلومدار خبره ده چې د همهغه فلزات اکسایدونه به موږ ته په لاس راکوي. یعنی د ډېره چې اکسیجن ګاز یو ډېر فعال ګاز دی، په همدې اساس کولای شي چې د فعال فلزاتو سره هم تعامل وکړي په آزاد هوا کې. د بیلګې په توګه، کله چې د سوډیم یو عنصر تاسو په نظر کې ونیسئ، که چیرې سوډیم له تیلو څخه راویستل شي او بیا د هوا د اکسیجن سره په دې ډول داسې تعامل وکړي چې په نتیجه کې موږ او تاسو ته د سوډیم اکساید په نامه یو مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکوي. دا د کچیرې بیا همدغسې په همدې اساس اکسیجن په هغه حالت کې چې د تودوخې او د نم په موجودیت کښې، کچیرې اوسپنه په نظر کې ونیسو، د اوسپنې سره د اکسیجن تعامل ترسره کړو، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو د اوسپنې اکساید په لاس راکوي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ ګرانو زده کوونکو، چې څلور اټومه اوسپنه یا فیریز هغه د څه شي سره د اکسیجن سره تعامل کوي، چې بالاخره په نتیجه کښې موږ او تاسو د اوسپنې اکساید په لاس راکوي، چې اوسپنه او سوډیم خپله دا دواړه ډوله عنصرونه چې دي د فلزات شمېرل کېږي، فلزي خاصیت ځان څخه ښکاره کوي. نو په همدې اساس وایي کله چې اکسیجن د فلزات سره تعامل کوي، د فلزات اکسایدونه موږ او تاسو لاس راکولی سي. بل په همدې اساس ګرانو زده کوونکي، د دې مثالونو مر علاوه کولی سي چې اکسیجن د نورو فلزاتو سره هم کیمیاوي تعامل ترسره کړي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د اکسیجن لاسته راوړل وایو. د اکسیجن چې دی، د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کښې د یو انګلیسي ساینس پوه چې پریستلی نومېده، د پارې له اکسایدونو یا د سیمابو له اکساید څخه یې اکسیجن لاسته راوړ. او د اکسیجن نوم بیا یو بل عالم چې د لاویزیا په نامه یادېدل، چې خپله یو فرانسوي ساینس پوه و، د اکسیجن نوم چې همدا اوس هم اکسیجن نومیږي، هغه لاویزه کېښود. او په همدې اساس یوه کیمیاوي معادله یې هم موږ او تاسو ته راکړې ده. لکه څنګه چې تاسو یې دلته وینئ، د سیمابو اکساید دی چې د سیمابو اکساید د رڼا په موجودیت کښې موږ او تاسو ته سیماب او په همدې ترتیب اکسیجن ګاز په لاس راکوي، چې یو د هغه معادله ده چې د رڼا په موجودیت کښې د لومړي ځل لپاره د پریستلی په نامه یو عالم د اکسیجن لاسته راوړلو معادله وه چې موږ او تاسو ته یې وړاندې کړله. په همدې اساس کولی سو چې د اکسیجن عنصر د پوتاشیم کلوریت د کلوریت څخه هم د اکسیجن لاسته راوړنه وایي. په دې اساس چې موږ او تاسو به پوتاشیم کلوریت ته یوه اندازه تودوخه ورکوو، او د تودوخې په نتیجه کښې به موږ او تاسو ته پوتاشیم کلوراید او د اکسیجن عنصر به په لاس راکوي، لکه څنګه چې تاسو یې په معادله کښې وینئ. پوتاشیم کلوریت عنصر مرکب دی. دې مرکب یوه اندازه تودوخه ورکول کېږي، چې د تودوخې په موجودیت کښې به دوی تجزیه کېږي، داسې چې پوتاشیم کلوراید به ورڅخه جلا تجزیه سي او په اکسیجن عنصر به موږ او تاسو ته په لاس راکړي، چې دا دوهمه کیمیاوي معادله ده د اکسیجن د لاسته راوړلو. په همدې اساس یو بل معادله یې هم موږ او تاسو ته وړاندې کړې ده، هغه داسې چې د هایدروجن د پر اکساید د تجزیه څخه موږ او تاسو کولی سو چې د اکسیجن ګاز یا د اکسیجن عنصر څښکو ترې لاسته راوړو. داسې چې د هایدروجن پر اکساید د منګانیز ډای اکساید د کتلیز په موجودیت کښې به اوبه او اکسیجن موږ او تاسو ته په لاس راکوي، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ، د منګانیز ډای اکساید په موجودیت کښې موږ او تاسو وینو چې په نتیجه کې اوبه او اکسیجن ورڅخه لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو د اکسیجن لاسته راوړل وویل، اوس کولی سو چې د اکسیجن استعمال یا د کارولو ځایونو باندې هم پوه سو چې د اکسیجن څخه په کومو ځایونو کښې استفاده کېږي. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو، که څه ووایو موږ او تاسو وویله چې د ټولو ژوندیو موجوداتو لپاره د هوی د تنفس یوه ښه سرچینه اکسیجن بلل کېږي. فاضي اساس رازو په نور ځای نقشې هم کولای شو چې د اکسیجن څخه استفاده وکړو. لومړی داس چې اکسیجن په اوکسی سیتلین مانند څراغونه دي چې هغه څراغونه د فلزاتو د لیم کولو او د فلزاتو د پرې کولو لپاره د اکسیجن عنصر څخه استفاده کولای شو. دوهم همدا ډول کولای شو چې د زیات فشار په وسیله اکسیجن په کپسولونو کې ځای پر ځای کړو او بیا یې تر سیندونو لاندې د ځمکې د اتموسفیر د باندې ورځنی کوم کارونه چې ترسره کیږي هغه کښې موږ او تاسو کولای شو چې په همدې اساس په تنفس کې ورڅخه کار واخلو. دریم هغه ناروغان چې د هوا د اکسیجن څخه نیغ په نیغه ګټه نشي اخیستلی له خالص اکسیجن څخه په تنفس کې ترې ګټه اخیستلی شي. په همدې اساس په ځینو مصنوعي سپوږمکیو کښې او په هغو راکټونو کې چې فضا ته توغول کیږي د سون مواد یې د خالص اکسیجن په واسطه سوځول کیږي او په پای کې هم همدارنګه ویلی شو چې د حیواناتو او نباتاتو په تنفس کې د اتموسفیر اکسیجن په مصرف رسول کیږي. ګرانو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د اکسیجن د استعمال ځایونه یا د اکسیجن د کارولو ځایونه چې څه ډول په کوم کوم ځایونو کښې موږ او تاسو کولای شوی چې د اکسیجن عنصر څخه استفاده وکړو. همدې اساس راځو د لوست په دې برخه کښې چې د ارزونې برخه ده. په همدې ځای کښې به موږ او تاسو ته یو څو سوالونه را کول شوي دي، همدې سوالو ته به موږ او تاسو په ګډه سره ځواب وایو. چې لومړی سوال موږ او تاسو ته وایي، د اکسیجن عنصر په څو درجو د سانتي ګریډ کښې منجمد کیږي؟ دوهم سوال، ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن عنصر په کوم ګروپ او په کوم پریود کښې موقعیت لري؟ د دې عنصر هغه موقعیت به یې څرګندوو. دریم، د اکسیجن د لاسته راوړلو دوې معادلې ولیکي. هغه کیمیاوي معادلې چې اکسیجن عنصر څخه لاسته راوړل کېدي هغه به ورته لیکو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنه. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون نهم لوست یا وروستی لوستر یو ځل بیا ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستني شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مالګې، چې د اته اتیایمې صفې څخه پیل پر شپږ نویمې صفې به پای ته ورسیږي، چې زموږ او ستاسو اتم څپرکی نهم لوست یا هم وروستی لوست دی. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې تیزاب او الکلي څه ته ویل کیږي. د تیزاب او الکلي ترمنځ تعاملات مو وویل او په همدې ترتیب هغه دوه نوه تیزاب او الکلي موږ او تاسو ویل چې د هغوی څخه مالګې لاسته راځي. اوس راځو په مالګې باندې بحث کوو. مالګه خپله یوه جامده کرسټلي ماده ده چې د تیزابو د منفي آیون یعنی آنیون څخه او د الکلیو د مثبت آیون یعنی کیتون د تعامل په پایله کښې لاسته راځي یا هم منځته راځي. د مالګې تعامل چې د خپله له مالګې سره او همدارنګه د مالګې تعامل د تیزابو سره او د الکلیو سره یا هم د الکلیو او فلزاتو سره تعامل اجرا کیږي او په نتیجه کښې مختلف مرکبونه لاسته راځي. چې راځو موږ را او تاسو لومړی د تیزابو او د الکلیو څخه د تعامل څخه یا هم د دوی د تعامل په واسطه د مالګو جوړېدنه وایو. چې مالګه خپله هغه وخت جوړېږي چې د تیزابو د هایدروجن آیونونه د یوه فلز د مثبتو آیونونو او په همدې ترتیب یا هم د نورو مثبتو آیونونو په وسیله کیدای شي چې بې ځای شي او موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکړي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې یا په دې کیمیاوي معادله کښې وینئ چې موږ او تاسو هایدروکلوریک اسید یا هم د مالګې تیزاب لرو چې د سوډیم هایدرو اکساید الکلي سره تعامل کوي. په دې ځای کښې به د هایدروجن آیونونه یا هم مثبت آیونونه او یا هم کیدای شي چې په همدې ترتیب د کلورین منفي آیونونه چې شي بیزایش یا په نتیجه کې موږ تاسو مالګه په لاس راکړي، لکه څنګه چې دلته وینو چې د هایدروجن عنصر د سوډیم عنصر په همدې ترتیب کلورین د سوډیم سره او سوډیم د هایدروجن عنصر ځای ونیو، چې په نتیجه کې سوډیم کلوراید مالګ ورڅخه خلاص ته راځي او یو اندازه اوبه په لاس راکوي، یو مقدار اوبه. او په همدې ترتیب په دوامه معادله کښې موږ او تاسو وینو که چیرې د مالګې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید واخیستل سي د امونیم هایدرو اکساید الکلي سره تعامل وکړي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې امونیم کلوراید مالګه او یو مقدار اوبه په لاس راکوي. او په همدې ترتیب ځینې وختونه د تیزابو او د الکلیو تعاملونو ته د خنثی کېدو تعاملونه هم وایي، چې دا تعاملونه هغه وخت رامنځته کېږي چې دلته دواړه یعنی هم الکلي او هم تیزاب قوي اوسي، داسې نه چې یوازې الکلي قوي اوسي خو تیزاب ضعیف او یا هم تیزاب قوي اوسي خو الکلي ضعیف، یعنی دواړه به قوي وي، چې په نتیجه کښې د قوي الکلي او د قوي تیزاب په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکوي او یو مقدار اوبه هم په لاس راکوي، چې دغه ډول تعامل ته د خنثی کېدو تعامل ویل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې د مالګو نوم ایښودنه وایو، چې د مالګو نوم ایښودنه څه ډول ترسره کېږي. د مالګو د انګلیسي نوم په لیکلو کښې موږ او تاسو د کین څخه وښي طرف ته یا هم د چپ څخه وراست طرف ته موږ او تاسو د مالګو نوم ایښودنه لیکلی سو، داسې ترتیبولی سو چې لومړی به د کیتون نوم اخیستل کېږي او بیا به د انیون نوم اخیستل کېږي، که څه هم کیتون کېدای شي چې ځینې وختونه دا کیتون فلز اوسي او یا هم کېدای شي چې غیر فلز اوسي، نو که چیرې په هغه صورت کې فلز اوسي کیتون موږ لومړی د کیتون نوم اخلو او په همدې اساس وروسته د انیون کلمه ذکر کوو. د بېلګې په توګه تاسو وینئ په دې مثال کې سوډیم کلوراید، سوډیم کلوراید چې بل نوم یې هم د خوړلو مالګه ده چې روزمره موږ او تاسو په ورځني ژوند کې ورڅخه استفاده کوو، نو لومړی موږ دلته د کیتون نوم واخیسته چې سوډیم دلته کیتون او کلورین دلته انیون ده، نو لومړی د کیتون نوم واخیستل کېږي او بیا په نتیجه کې موږ او تاسو ته وایو چې سوډیم کلوراید. او په همدې ترتیب سره مګنیزیم فلوراید، لومړی باید د کیتون نوم واخیستل سي او بیا د فلورین نوم واخیستل سي لکه تاسو چې دلته وینئ، او کلسیم نایتریت. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو لرو چې سوډیم سلفیت، او په همدې ترتیب سره المونیم سلفیت وایو. دا موږ او تاسو نوم ایښودنه په هغه ساده ډول سره، خو که چیرې ځینې وختونه داسې پیښېږي چې هغه فلزات چې کله تعامل کوي دلته کېدای شي چې فلزاتو د خپلو ویلانسونو په اساس باندې د مختلفو ویلانسونو پر اساس د تیزابو او یا هم کېدای شي چې د انیونونو سره دوه ډوله مختلفې مالګې جوړې کړي، نو په دې صورت کښې موږ صرف د مالګې د کیتون سره یوازې او یوازې د او یو اس او یا هم آی سي کلمه یا هم ورستاري یو ځای کوو. د بېلګې په توګه موږ او تاسو دلته وینو چې په دې ځای کښې د اوسپنې په سلفیټ کې موږ او تاسو وینو د دوی ویلانس دوه دی، مثبت دوه دی، نو کله چې مثبت دوه سه موږ او تاسو وویله چې د او یو اس کلمه ورزیاتوو چې دلته وایي چې فیروس سلفایډ. او په همدې ترتیب سره دلته بیا تاسو وګورئ ویلانس یې مثبت دوه دی نو فیریک سلفایډ وایو. او په همدې ترتیب سره دلته بیا وایي چې کپر برومایډ چې ویلانس یې مثبت یو دی، کیتون یې مساوي دی، په مثبت یو سره دوه ډوله مالګې لاسته راکوي چې کپر برومایډ، او په همدې ترتیب کپروس برومایډ وایو. دا په هغه صورت کې که چیرې د فلزاتو ویلانسونه هم وجود ولري. زه ګرانو زده کوونکو د مالګو فزیکي خواص وایو، چې مالګې په کومو فزیکي خواص پر اساس باندې موندل کېږي یا هم لاسته راځي. لومړی خو موږ او تاسو وویله چې مالګې چې دي خپله له فزیکي خواص څخه یو هم دا ده چې خپله مالګې جامدي او کریستلي او ماتیدونکي مرکبات دي، خپل جامدی دی خو کریستلی او ماتیدونکي مرکبونه دي. دوی چې دی په مختلفو رنګونو سره موندل کیږي، چې یو هم د مالګو د ویلې کېدو ټکی او هم د دې په دې ترتیب سره د دوی کثافت چې د یو له بل سره توپیر لري، او یو تعداد یې هم کېدای شي چې مالګې په اوبو کې په زیات اندازه سره حل شي، خو یو تعداد بیا په کمه اندازه حلیږي. هغه مالګې چې په زیات اندازه سره په اوبو کې حلیږي هغوی عبارت دي لکه موږ او تاسو مخکې وویل، سوډیم نایټریټ مالګې. دوی چې دی په اوبو کې په زیات اندازه سره حلیږي، خو هغه مالګې چې په اوبو کې په کم اندازه سره حلیږي هغوی لکه موږ او تاسو کلسیم کاربونیټ مالګې. دا چې بیا دی هغه مالګې دي چې یا هم د هغو مالګو د جملې څخه شمېرل کیږي چې په اوبو کې په ډېر کم اندازه سره حلیږي. او په همدې خاطر یا هم موږ او تاسو په ځینو ویل شوي حالات او همدارنګه د مختلفو مالګو اوبلن محلونو چې دي هغوی د برېښنا تیرونکي هم دي، یعنی کېدای شي چې د برېښنا جریان د خپل ځانه تیر کړي، ځکه چې خپل مالګې په خپل اوبلن محلول کښې په خپلو اړوندو آیونونو باندې ټوټه کیږي او یا هم تفکیک کیږي. نو په همدې اساس دغه آیونونه چې د مثبتو او منفي چارج لرونکي وي، په دې اساس په یو برېښنایي سرکټ کې موږ او تاسو لپاره مثبت آیون د کتود خواته او منفي آیون د انود خواته حرکت کوي، چې د دوی د حرکت له امله په نتیجه کښې یو د برېښنا ګروپ روښانه کیږي او یا هم یعنی یو برېښنا تولیدیږي. نو په همدې اساس وایو چې ویلې شوي حالت یا اوبلن حالت کې مالګې محلولونه تیروي، خو په جامد حالت کښې مالګه د برېښنا تیرونکي نه دي. ګرانو زده کوونکو، دا د مالګو فزیکي خواص وه چې موږ او تاسو وپېژندل. اوس نو مالګې کیمیاوي خواص هم لري، چې د مالګو کیمیاوي خواص څه ډول دي؟ د مالګو کیمیاوي تعاملونه چې دي د هغوی د کیمیاوي خواصو څرګندونه کوي. که څه هم موږ او تاسو وایو چې مالګې د کومو کومو مرکباتو یا هم د کومو مرکبونو سره تعامل کولی سي، د الکلي سره، تیزاب سره، همدغه تعاملات چې دوی ترسره کوي دا خپله بیرته د مالګو هغه کیمیاوي خواصو یادونه او یا هم ښودنه کوي، چې مالګې هم له تیزابو سره، هم له الکلي سره، او په همدې ترتیب د فلزاتو سره، او په عین وخت کښې د نورو مالګو سره هم تعامل ترسره کوي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګې په لاس راکوي، نوې الکلي ګانې په لاس راکوي، نوې تیزابونه په لاس راکوي، په همدې ترتیب فلزات هم په لاس راکوي. نو راځو موږ او تاسو په دې معادلو کښې وینو چې زیات وخت په معمولي ډول سره تعامل هغه وخت موږ او تاسو ته ښی خواته یا هم مخ ته ځو چې یو غیر منحل مرکب ورڅخه جوړ سي او یا هم لاسته راسي. لکه تاسو چې په دې لاندې معادله کښې وینې، که چیرې موږ او تاسو وګورو د مالګو تعامل د تیزابو سره، دلته په دې ځای کښې موږ او تاسو باریم کلوراید چې دا خپله یوه مالګه ده، باریم کلوراید د ګوګړو تیزابو او یا هم د سلفوریک اسید سره تعامل کوي. کله چې د دوی دواړو ترمنځ تعامل ترسره سي، دلته باریم سلفیټ موږ ته په لاس راکوي او په عین وخت کښې د مالګې تیزاب هم په لاس راکوي. که څه هم موږ او تاسو وویله چې د دوی څخه مختلفې مالګې، نوي تیزابونه، نوي الکلي ګانې لاسته راځي، چیرې بیا د مالګو تعامل د الکلي سره ترسره سي، په دې ځای کښې بیا سوډیم موږ او تاسو وینو چې سوډیم کاربونیټ د کلسیم هایدرو اکساید سره تعامل کوي. دوی په نتیجه کښې موږ او تاسو ته بیرته کلسیم کاربونیټ په لاس راکوي. کلسیم کاربونیټ مالګه ده چې موږ او تاسو ویل دا په اوبو کښې په لږ اندازه حلیږي، او په همدې ترتیب سوډیم هایدرو اکساید یوه الکلي ده چې موږ او تاسو ته په لاس راکړې ده. که چیرې مالګې تعامل د فلزات سره ترسره سي، لکه دلته چې تاسو وینې اوسپنه یا هم د اوسپنې فلز دی چې د میسو کلوراید سره تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته میس په لاس راکوي یا هم ازادیږي ورڅخه، او په عین وخت کښې د فیرس کلوراید یا هم د اوسپنې کلوراید مالګه په لاس راکوي. په عین وخت کښې بیرته کېدای سي مالګه نورو مالګو سره هم تعامل وکړي، چې موږ او تاسو وینو سوډیم سلفیټ د سرپو د نایټریټ سره تعامل کوي. کله چې د دوی دواړو ترمنځ تعامل ترسره کیږي، موږ دلته وینو چې د سرپو سلفیټ په لاس راکوي او بیرته په عین وخت کښې سوډیم نایټریټ موږ او تاسو ته په لاس راکوي، چې دا خپله هغه د مالګو کیمیاوي خواص بلل کیږي. رازو گرانو زده کوونکو دلوس په دې برخه کې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې د مالګو اهمیت وایو چې مالګه څه ډول اهمیت لري. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو چې مالګه اهمیت په ټوله نړۍ کې زیات ده، چې ځکه چې موږ او تاسو یو هم هغه مالګه چې د سوډیم کلورایډ په نوم سره یادیږي چې د خوړو د مالګو په نوم سره هم شهرت لري، د غذایي موادو په خوندور کولو کې ورڅخه استفاده کیږي چې د خپل یو سپین رنګه جامده کرسټلي ماتیدونکې او یونیکي اړیکې درلودونکې ماده بلل کیږي. چې موږ او تاسو دا مالګه ویل چې د تیزابو او سوډیم هایدروکسایډ د اوبلن محلول څخه په لاس راځي او په طبیعت کې په جامد ډول په کانو او همدارنګه د سمندرونو په تروو اوبو کې شتون لري، چې د تخنیکي وسایلو په واسطه د کانو او د سمندرونو د تروو اوبو څخه د تبخیر او د لمر د انرژي په واسطه لاسته راځي. د غذایي موادو سربیره د غیر عضوي مرکباتو او عناصرو په تولید کې هم د مالګو څخه استفاده کیږي، هغوی لکه کلورین غاز، سوډیم فلز، پاندې ترتیب سوډیم کلوراید، هایدروجن غاز او داسې نور. د هایدروجن غاز څخه خپل د لارو او د سړکونو د واورې د ویلې کولو لپاره او د شریخ په جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي او په کال کې د دې مرکب مصرف چې د 150 ټنو ته رسیږي. او پاندې ترتیب سوډیم کلوراید څخه بیا په کرنیزو خاورو کې چې ځینې وختونه د نباتاتو لپاره ضرر او یا هم د زیان سبب کیږي، نو ځکه د سری د تخریب سبب کیږي د دې څخه استفاده نه کیږي. خو موږ او تاسو پوتاشیم کلوراید مالګه لرو چې هغوی د نباتاتو د ودې او نمو لپاره او په عین وخت کې د زړه د تکلساتو په تنظیم کې ډیر مهم رول لري. او په دې ترتیب 90% د پوتاشیم کلوراید څخه د کیمیاوي سر په توګه زیات استفاده کیږي او په مصرف رسول کیږي. او په دې ترتیب یو بل مالګه چې د سوډیم نایټریټ په نوم سره یادیږي، دا هم د کیمیاوي سر په توګه او په عین وخت کې د اور لوبي، د څرمنو صنعت او د اور لګونې ماده په توګه استعمالیږي او یا هم زیات استعمال لري، چې دا د پورتنی ژوند کې د مالګو اهمیت وو. او په دې اساس ګرانو زده کوونکو رازو د لوست په دې برخه کې ارزونې ته
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلامونه نیکه هلی او احترامات می ومنه ګرانوز د کونکو، هله لرم چې ټوله به جوړ او صحتمند به یاستې. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي کیمیا مضمون نهم لوسته شرح خلاص وایم او هله لرم چې دل وستر ورستنی شیبو پورې می منتیا وکړی. ګرانوز د کونکو زموږ او تاسو نننې ورځې درسي موضوع د کاربوهایډریټونه، چې د اته 50 صفحې څخه پیل یو شپېته صفحې ته به پای ته ورسیږي. دریم څپرکی نهم لوست کاربوهایډریټونه. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست کې عضوي مرکبات وویله او په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ډولونه وه، وظیفوي ګروپونه وه. او په همدې ترتیب نن ورځ راځو موږ او تاسو کاربوهایډریټونه وایو چې کاربوهایډریټونه څه ډول مرکبات دي. کاربوهایډریټونو اصطلاح هغو مرکباتو ته کارول کیږي ګرانو زده کوونکو چې له کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه تشکیل شوی وي، چې خپل او موږ او تاسو عمومي فرمول ته کاربوهایډریټونه مساوي ده په SCN H2O M سره، چې دا عمومي فرمول خپل د کاربوهایډریټونه ده، چې په عمومي ډول کاربوهایډریټونه له جملې څخه یو هم ګلوکوز ده، بوره ده او داسې نور، چې دا ټول موږ او تاسو کاربوهایډریټونه وینو چې په دې کښې خپل د هایدروجن عنصر، د اکسیجن عنصر او په همدې ترتیب خپله کاربن عنصر هم شتون لري، نو ځکه ورته کاربوهایډریټونه وایو. د کاربوهایډریټونو اصطلاح چې د خپل فاصل کې که څه هم د کاربوهایډریټونه چې دي د کاربن اوبه لرونکي مرکبات دي، نو دا صحیح نوم نه دی، خو بیا هم دا نوم ورته موږ او تاسو کارولی سو. او په همدې ترتیب د کاربوهایډریټونو څخه ګرانو زده کوونکو په مختلف ځایونو کښې استفاده کولی سو، چې یو هم د کاربوهایډریټونو څخه د خوړو په توګه د انرژي د تولید لپاره هم استفاده کیږي، همدارنګه د کالیو او د کورونو پاندې ترتیب د لوازم لکه میز، څوکۍ، دروازې او کاغذ په جوړولو کې هم د کاربوهایډریټونو څخه کار اخیستل کیږي. یو هم ګرانو زده کوونکو، کاربوهایډریټونه چې موږ او تاسو په مختلفو ځایونو کې ورڅخه استفاده کیږي، یو هم په نباتاتو کې د زیایي ترکیب یا د فوتوسنتیز د عملیې هغه محصولات دي کوم چې د نباتاتو د شنې پاڼې چې خپل د شنې پاڼې څخه د کاربن ډای اکسایډ ګاز او له چې خپل د هوا څخه او اوبه د ریشو په واسطه سره اخلي، چې بیا ورسته موږ او تاسو په ګلوکوز باندې بدلوي، یا هم دا چې ګلوکوز لاسته راکوي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې معادله کې وینو، ګران زده کوونکو، شپږ مالیکول کاربن ډای اکسایډ ګاز د شپږ مالیکول اوبو سره یو ځای کیږي. که موږ وویل چې کاربن ډای اکسایډ ګاز د نبات شنې پاڼې په اساس د هوا څخه ترلاسه کولای شي، او اوبه خپل نبات ځمکې لاندې د ریښې څخه کولای شي چې ترلاسه کړي، چې د دواړو په تعامل یا هم د تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو ته ګلوکوز په لاس راکوي، چې د کاربنونو شمېر شپږ، د هایدروجنونو شمېر دولس، او د اکسیجن شمېر مساوي په شپږ سره د ګلوکوز. چې ګلوکوز خپل یو کاربوهایډریټ او یو اندازه اکسیجن هم لاسته راځي، چې دغه معادله موږ او تاسو د زیایي ترکیب عملیه بولو، چې عموما نباتات د دې عملیه پر اساس یا هم د زیایي ترکیب یا د فوتوسنتیز د عملیه پر اساس کولای شي چې خپل ځان ته غذایي مواد. خو که چیرې موږ او تاسو د کند په وجود کښې د انرژي د تولید لپاره وګورو، په دې اساس که چیرې انرژي تولید کړو، موږ او تاسو کولای شو چې ګلوکوز ته د اکسیجن په موجودیت کې یوه اندازه اکسیجن وسوځل شي، او په نتیجه کښې کاربن ډای اکسایډ ګاز، اوبه او یوه اندازه انرژي ورڅخه لاسته راسي. کانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو کاربوهایډریټونه وپیژندل، اوس راځو د لوست په دې برخه کښې د کاربوهایډریټونو ډولونه پیژنو چې په څو ډوله ویشل سوي دي. کاربوهایډریټونه خپله عموما په دریو برخو باندې موږ او تاسو ویشو، چې یو هم عبارت د یو قیمته قندونه یا یو قیمته کاربوهایډریټونه، دوه قیمته کاربوهایډریټونه، او څو قیمته. چې یو قیمته قندونه خپله هغه کاربوهایډریټونه دي چې په یو ساده کاربوهایډریټونو باندې تبدیل او هایدرولیز نشي، یعنی هغه کاربوهایډریټونه دي چې د رقیقي تیزابو په شتون کښې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو باندې نه تجزیه کیږي، لکه هغه ګلوکوز، فرکتوز او په همدې ترتیب سره ګلوکتوز، چې دوی ټول یو قیمته قندونه دي چې د رقیقو تیزابو په شتون کښې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو باندې نه تجزیه کیږي. او په همدې ترتیب یو هم دو قیمته کندونه لرو، چې دا هم خپله هغه کندونه دي چې د تیزابو په شتون کښې په ساده یو قیمته کندونو باندې هایدرولیز کیږي. یو قیمته نه هایدرولیز کیدل، خو دوه قیمته چې ده په ساده موادو باندې تجزیه کیږي یا هایدرولیز کیږي، چې دوی بیا د دوه قیمته کندونو په نوم سره یادیږي. دا چې دوه قیمته کندونه هر مالیکول خپله د یو قیمته کندونو دوه مالیکولونه لري، نو په دې اساس دوه قیمته کندونه ته موږ او تاسو د ډای سکرایډونو کلمه هم ذکر کولای سو، یا هم دا چې ډای سکرایډ هم ورته ویلای سو. چې په دې ګروپ کښې موږ او تاسو مهم کندونه لرو، چې یو عبارت له سکروز څخه ده، چې خپله سکروز په بوره کښې شتون لري، لکتوز ده چې خپله د لکتوز کان چې ده د شیدو کان ده، زیات وخت په شیدو کښې موندل کیږي. په همدې ترتیب مالتوز کان ده، چې دا هم یو دوه قیمته کان ده، چې دا دی خپله په اوربوشو کښې وجود لري، د اوربوشو څخه لاسته راځي، او داسې نور چې دا ټول دوه قیمته کندونه شمېرل کیږي. او په همدې اساس موږ راځو یو هم څو قیمته کندونه لرو، یا هم څو قیمته کاربوهایډریټونه، چې دا هغه کندونه دي یا هم هغه کاربوهایډریټونه دي کوم چې د یو قیمته کندونو په څو مالیکولونو یا په څو مالیکولو سره هایدرولیز شي، یا هم د یو څو په مالیکولو په څو ساده مالیکولونو سره دوی چشتي هایدرولیسی، یعنی ساده یعنی یو قیمته کندونه باندې دوی تجزیه یا هایدرولیسی عبارت ده څو قیمته کندونه څخه دي. د بیلګې په توګه لکه نشایسته، نشایسته خپل یو څو قیمته کند چې کولی شي چې په څو نورو یو قیمته کندونه باندې هایدرولیسی، په همدې ترتیب خپل سلولوس چې ده هم یو څو قیمته کند او کولی شي چې په څو نورو مختلفو یو قیمته کندونه باندې تجزیه شي. د کوونکو موږ او تاسو د کاربوهایډریټونو ډولونه وپیژندل چې یو قیمته کندونه، دوه قیمته او په همدې ترتیب سره درې قیمته. په یو قیمته کندونو کښې موږ او تاسو وویل چې یو قیمته کندونه لکه ګلوکوز، فرکتوز او ګلکتوز وه، چې دا د دوی هغه مالیکولي فورمولونه دي چې پر دې اساس موږ او تاسو وایو چې ګلوکوز عمومي فورمول سی شپږ، هایدروجن دولس او اکسیجن چپار. دا ګلوکوز فرکتوز، ګلوکوز او فرکتوز یو څه په خپل مالیکولي جوړښت کې یو څه ورته والی لري چې ګلوکوز خپل یو قیمته او ډیر مهم کند ده چې زیات وخت د انګورو په اوبو او همدې ترتیب سره په شاتو کښې په ډیره لوړه کچه سره موندل کیږي، او په همدې دلیل خپله د انګور د کند په نوم سره هم یادیږي چې دا ټول د ګلوکوز کند ده. خو ځینې وختونه بوره او داسې نور کندونه هم شته چې هغه د انسان په بدن کې مخکې له دې چې انرژي تولید کړي د انسان په بدن کې هایدرولیز شي او وروسته په ګلوکوز او په فرکتوز باندې تبدیل شي، لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو په دې تصویر کې د خپل یو انګور یو قیمته کند ده چې زیات وخت په انګور کښې ګلوکوز شتون لري. او په همدې ترتیب فرکتوز ده چې فرکتوز هم د یو قیمته کندونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې تاسو یې مالیکولي فورمول وینئ چې سي شپږ، هایدروجن دولس، اکسیجن شپږ ده، چې عیناً د ګلوکوز په شان همداسې مالیکولي فورمول لري. فرکتوز چې د ګران زده کوونکو هغه خپله په شاتو، په ښو میوو کښې او د ګلانو په شیره کښې د ګلوکوز سره یو ځای پیدا کیږي او له ګلوکوز څخه زیات خوږ وي. فرکتوز نسبت ګلوکوز ته زیات خوږ دي، او په همدارنګه فرکتوز هایدرو کاربون چې ده، کاربوهایدریت چې ده، خپله په اوبو کښې د حل کېدو وړتیا هم لري. راځو ګرانو زده کوونکو، د دوه قیمته کندونو په برخه کښې موږ او تاسو ویل چې یو هم سکروز و، لکتوز و، مالتوز و، چې خپله سکروز یو دوه قیمته کند ده. په همدې ترتیب سره دا سکروز چې ده په مالیکولي فورمول یې تاسو وینئ چې سي دولس، هایدروجن دوویشت او اکسیجنونه یوولس، نو دا د دوی هغه مالیکولي فورمول ده چې کولی شي بیرته همدغه سکروز په دوو نورو یو قیمته کندونو باندې چې هغه عبارت ده ګلوکوز او فرکتوز څخه دي هغوی باندې تجزیه سي. سکروز چې ده خپله، یا سکروز کان چې ده، د چغندرو یا د ګني په کند باندې هم ډیر مشهوره ده چې دا هم یو دوه قیمته کند او د یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکتوز څخه جوړ شوې ده، او یوه سپین رنګه بلوري او خوږه ماده ده چې د تیزابو یا هم د انزایمونو په شتون کې کولی شي چې په ګلوکوز او فرکتوز باندې تجزیه شي. خو بوره له ګني او چغندرو څخه داسې هم لاسته راځي که چیرې د ګنیو او چغندرو اوبه د فشار په واسطه سره وویستل شي او بیا پکې اوبه ونه رسېدل شي او چونه واچول شي، دلته هغه فاضله مواد یا هغه پروټیني مواد یې لاندې کښېني، رسوب کوي او پاتې محلول یې فلټر کیږي. فلټر شوی محلول که چیرې په هوا نه لرونکي دیګونو کې واچول شي چې هلته هیڅ هوا شتون ونه لري او په د تودوخې په واسطه یوه اندازه تودوخه ورکول شي، هغه اوبه یې تبخیر شي. کله چې اوبه یې تبخیر شوه، هغه اومه کند چې لاسته راځي خپله په یو سپین رنګ چې یو سپین رنګ ونه لري، نو د دې لپاره چې دغه سپین کند چې لاسته راوړل شي د رنګه موادو د جذب لپاره او یا هم هغه بیا په اوبو کښې حلیږي او د فعالو سکرو یا له فلټر څخه چې کله تیر شي فلټر شوې مایع بیا د دوم ځل لپاره موږ او تاسو په هوا نه لرونکي لوښو کښې ایږدو تر څو یا هم اوبه یې تبخیروو، په پایله کې موږ او تاسو بیرته هلته یو سپین رنګه سکروز حاصلیږي چې موږ او تاسو کولی شو چې په همدې ترتیب ځینې په کورونو کې د بوره چې د په ډول ډول خوړو کې هم استفاده کیږي، له سکرو څخه په اگزالیک تیزابو جوړولو کې او داسې نور تیزابو، یا هم د میوو اوبو د یو وخت لپاره چې چشتي واوښتل سي هم استفاده کوو. دا ګران زده کوونکو سکرو زورازو په دې برخه کې یو هم لکتوز لرو، چې لکتوز هم یو دوه قیمته کند چې خپل زیات وخت لکتوز کند چې د شیدو د کند په نوم سره هم یادیږي. دا کند چې د ګران زده کوونکو د ټول حیوانات په شیدو کې موندل کیږي، حتی د انسان شیدې چې د انسان شیدو کې په 100% کې 6% خپل د لکتوز کند وجود لري، او د غوا په شیدو کې بیا په 100% کې 40% لکتوز کان وجود لري. د لکتوز خوشوالی چې د هغه نسبت بورې ته لږ ده، د سکروز یا د بورې خوشوالی نسبت لکتوز ته زیات ده، او د لکتوز د انزایم او اوبو په اغیزه په یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول ګلوکتوز کې هایدرولیز کیږي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. موږ او ستاسو نننۍ ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسه. تر بیا راتلونکي درس پورې شي چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه اکرانو زدکونگو هیلی لرام چه طول بجور رو او صحت منده بایسته. زدیانا سلحی تاسو طولو تا دلسم طولگی کیمیا مزمون نهم لوستش را خلاص بایم، او هیلی لرام چه دلوست رسنی شیبو پرمی ملتیا وکده. اکرانو زدکونگو زموج او ستاسو ننانی ورزی درسی موضوع ده کیمیاوی آریکی دریم څپرکی نهم لوست چې د نفینځو سمې سپې څخه پیل تر اویایم سپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې یو هم د کیمیا د مهمو مفهومونو څخه سمبولیکا نښه وه، په همدې اساس د فرمولونه وه، ویلانس وو، او آیون و اکتیت حالت و چی ده موش او تاسو هاری اوی جلا جلا پا هم ده ترتیب سر اول وستل کیمیاوی آری که مهم اول وستل. خوز رازو موش او تاسو ایو چی کیمیاوی آری که ستا ویل کیجی کیمیاوی آری که پیشنو کیمیاوی آری که چی ده خپلا ده یو مالیکول ده اتمونو ترمین ده جازبه کوئی تا کیمیاوی آری که ویل کیجی، یا هم کیمیکل بوند ویل کیجی. چی ده کیمیاوی آری که تشکیل چی ده گران زکون کو که دهش چی ده دوونه و اتمونو ترمین، یا هم ده کدهش چی ده مختلف عنصرونو، یا هم ده هم نو عنصرونو ده اتمونو ترمین یو کیمیاوی آری که تشکیل سی. چی دلتا ده اگزوترمیک یو پروسه ده چی هغه چی کل ده اگزوترمیک پروسه هم یا هم زیاد او یا هم چی ته انرژی کسید هی دلودون که پرازاز بانی یو کیمیاوی اړیکه تشکیلیږي. چې دلته د کیمیاوي اړیکې د تشکیلېدو پر اساس د انرژي هغه مقاومتي کچه یا هم د انرژي د مقاومت کچه چې ده، دلته چې کومه انرژي په مصرف رسول کیږي یا هم منځته راځي یا هم ازادیږي، د دوی کچه چې ده د اړوند اټومونو او د مالیکولونو ترمنځ حد اقل باید 10 کالوري پر مول باندې وجود ولري. چې 10 کالوري پر مول کېدای شي چې بیا یو کیمیاوي اړیکه تشکیل سي یا هم منځته راځي یا هم یو کیمیاوی اړیکه جوړ کړي. دغه کیمیاوی اړیکه ګران زده کوونکو د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو عنصرونو د یو متقابل عمل په پایله کې او یا هم د زیات انرژي د ازادېدو سره سم یو ځای رامنځته کیږي یا هم منځته راځي یا هم یو کیمیاوی اړیکه جوړیږي. چې دغه کیمیاوی اړیکه ګران زده کوونکو په 1916 میلادي کال کې د لیویس په نوم سره یو کیمیاوي پوه چې خپل د کیمیاوي اړیکه د جوړېدو په اړه داسې یو نظریه وړاندې کړله چې ویل د دوو اټومونو ترمنځ د جوړې الکترونونو په ګډ ایښودلو په پایله کې جوړیږي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د کلورین او کلورین عنصر ترمنځ، دلته د موږ او تاسو وینئ چې کلورین یو الکترون د بل کلورین بل اټوم سره په شریک ډول ایښري، نو همدې ترتیب سره په مقابل طرف کې هغه کلورین هم یو الکترون په شریک ډول سره ایښري، چې دې ته موږ او تاسو اشتراکي اړیکه وایو. ازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د کیمیاوي اړیکې ډولونه پیژنو چې کیمیاوي اړیکې مو پیژندل چې یو هم د کیمیاوي اړیکې د ډولونو څخه آیوني اړیکې یا آیونیک بوند وایو چې آیوني اړیکې ګرانو زده کوونکو خپل هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د الکترونونو د راکړې ورکړې له امله منځته راځي یا هم جوړیږي د بیلګې په توګه د سوډیم کلورایډ په مرکب کې جوړ شوی اړیکې یو برېښنایي اړیکه ده کچیر موږ او تاسو ګورو سوډیم کلورایډ په مرکب کې د سوډیم یو عنصر یا یو اټوم د کلورین اټوم سره تعامل کوي او په نتیجه کې سوډیم کلورایډ مالګ ورته خطرې لاسته راځي چې په دې مرکب کې سوډیم په مثبت آیون یا په مثبت چار سره او کلورین په منفي آیون او یا هم په منفي چار چې یو له بل سره د مخالفو چارجونو پر اساس باندې دوی چې شوي دي تشکیل سیوی دی او یا هم دوی د چار لکبله خونسا دی چې د مور او تاسو خپل یو آیونی اړیکه یا هم آیونیک بوند وایو او بل ګران د کوونکو آیونیک اړیکه چې د خپل زیات وخت کچیر مور او تاسو ګورو فلزات دی فلزات چې دی په عمومي ډول په کیمیاوي تعاملات کې خپل ولانسي الکترونونه د لاس ورکوي کله چې دی ولانسي الکترون د لاس ورکوي آیونونه باندې او خو غیر فلزات چې دی هغه به په کیمیاوي تعاملات کې الکترونونه اخلي چې هغه بیا په کیتونونه باندې بدلیږي یا هم کیتونونه ترې لاسته راځي یا هم جوړیږي په همدې ترتیب ګران زده کوونکو تاسو وینئ چې په دې ځای کې د سوډیم او د کلورین ترمنځ موږ تاسو یو آیوني اړیکه وینو چې سوډیم په خپل ولانسي کې شریک شي یو الکترون لري یو الکترون لاس ورکوي او سوډیم خپل یو فلز یا فلزي عنصر یا یو فلز ده کلورین چې د خپل ورستی قشر کې او الکترون لري نو د دې لپاره چې کلورین مستحکم او بشپړ سي اوکتیت حالت غوره کړي سوډیم یو الکترون کلورین ته ورکوي نو په همدې اساس په دې شریک ټول سره اېږدي چې په دې دوی ترمنځ موږ او تاسو وایي سوډیم الکترون ورکړ یا هم د لاس ورکړ دی په مثبت آیون باندې او آیون باندې او کلورین چې وک الکترون واخیست نو موږ او تاسو وایي چې دوی په تون باندې تبدیل شو چې د خپل د دوی ترمنځ یو کیمیاوي اړیکه چې د آیوني اړیکه په نوم سره یادېږي یو آیونیکه اړیکه رامنځته شوه ازو ګرانو زده کوونکو یو هم د کیمیاوي اړیکه د ډولونو څخه اشتراکي اړیکه یا کوولانت بوند وایي چې اشتراکي اړیکه یا کوولانت اړیکه چې د هغه د دوه یا زیات اټومونو په منځ کې د الکترونونو د شریکولو له امله منځ راځي او یا هم اشتراکي اړیکه هغه وخت منځ راځي چې د الکترون د غشتنې توپیر د اټومونو په منځ کې کم راوځي یعنی د یو کېدای شي چې دغه اشتراکي اړیکه د مختلفو نوع عنصرونو اټومونو ترمنځ وي هم کېدای شي چې د یو ډول عنصرونو د اټومونو ترمنځ رامنځته شي یا هم جوړ شي د بیلګې په توګه موږ او تاسو د هایدروجن عنصر په نظر کې نیسو چې د هایدروجن عنصر په آزاد بڼه په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي بلکې په دوه اټومي یا مالیکولي بڼه سره موندل کیږي خو د نه هایدروجن په مالیکول کې د جوړیدلو لپاره د هایدروجن دوه اټومه په خپل منځونو کې یو یو الکترون سره شریکوي یا هم په شریک ډول سره یږدي د هایدروجن په مالیکول کې هغه جوړه الکترونونه چې د هایدروجن د دوه اټومونو ترمنځ شتون لري دی کچې په اساس باندې موږ او تاسو شوډلای شو لکه څنګه چې تاسو ویني د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یو یو الکترون شریک ډول سره ترتیب شوی یا هم شریک ډول ای شوډل شوی دی لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني دا خپل د دوی ترمنځ یو اشتراکي اړیکه ده او ګران زده کوونکو موږ او تاسو ویل چې هم اشتراکي اړیکه کې د شې چې هم نو یا هم د یو ډول اټومونو ترمنځ رامنځته شي او هم کېدای شي د مختلفو نوع اټومونو ترمنځ رامنځته شي چې دا اشتراکي اړیکه زیاتره وخت د غیر فلزاتو کې یا هم د غیر فلزاتو ترمنځ رامنځته کیږي په دې اساس رامنځته کیږي چې دوی ترمنځ به یا الکترونونه په شریک ډول سره یا هم په مشترک ډول سره یا هم په اشتراکي ډول سره کښې شودل کیږي او د دې تفاوت الکترونیکټیوټی چې دا یا هم توپیر د الکترونیکټیوټی چې دا هغه د صفر الکترون ولټ څخه کېدای شي تر 1.5 الکترون ولټ پورې وجود ولري او یا هم کېدای شي د صفر څخه تر 1 الکترون ولټ پورې قرار ولري هنوز دکون کرازو چی موجا تاسو اشتراکی عریق و پیجرندل دا اشتراکی عریق دولو نوائی اشتراکی عریق دولو نا نظر الیکترونیگاتیویتی تا پر دوا برخوشل سو دا چی یو کتبی اشتراکی عریق دا دوام غیر کتبی اشتراکی عریق دا خو دا اشتراکی عریق دولو نا نظر دا اتمون تلمین دا دو اتمون تلمین نو آوی پا دری برخ چی یو گون اشتراکی عریق دو گون اشتراکی عریق آو درې ګونې اشتراکي اړیکه د چپاندې اساس ترتیب سره موږ راته سویل ول لومړی د الکترونیکټیویټي پر اساس باندې چې موږ راته سویل کتبي او غیر کتبي و په ډیر لاندې خلاصه ډول تاسو یې داسې زده کړئ غیر کتبي اشتراکي اړیکه چې د هغه د هم نو اټومونو ترمنځ رامنځته کیږي لکه هایدروجن او هایدروجن چې موږ راته سویل لکه کلورین او کلورین چې موږ راته سویل چې یو الکترون یو له بل سره په شریک ډول سره ایښودل او غیر کتبي اشتراکي اړیکه چې د دوی الکتروني ورځې چې دي د دوو اټومونو ترمنځ په متناظر ډول سره په مساویانه ډول سره تقسیمیږي او د دوی د اټومونو ترمنځ الکترونیگاتیویټي توپیر چې د هغه د 0.15 څخه کم وي خو کتبي اشتراکي اړیکه چې د ګرانو زده کوونکو هغوی بیا د مختلفو نوو اټومونو ترمنځ قرار لري یا هم د مختلفو نوو اټومونو ترمنځ رامنځته کیږي او د دوو اټومونو ترمنځ د دې الکتروني ورځې چې د هغه په متناظر ډول سره نه دي تقسیم شوي په مساویانه ډول سره نه دي تقسیم شوي یو طرف ته زیات یو طرف ته کم دي یو طرف ته منفي یو طرف ته مثبت چارج پر اساس سره تشکیل کیږي او په همدې ترتیب کتبي اشتراکي اړیکه چې د هغوی تفاوت د الکترونیگاتیویټي یا توپیر د الکترونیگاتیویټي چې د هغه د 0.15 څخه تر یو پورې وجود لري لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې تاسو ویني د اوبو په دې مرکب چې موږ تاسو وینو دا چې د مختلفو نوع اټومونو ترمنځ کتبي اړیکه موږ تاسو ته بیانوي چې دوه اټوم هایدروجن یو اټوم اکسیجن د هایدروجن مثبت آین د ترتیب سره دلته هم هایدروجن اټوم مثبت آین خو اکسیجن چې شته قسمان منفي چارج درلودلو پر اساس باندې تاسو ګورئ چې د دواړو یو خو اټومونه یو له بل سره فرق کوي اکسیجن او هایدروجن او هایدروجن دوه اټوم اکسیجن یو اټوم د دوی ترمنځ د اساس د هغه کیمیاوي زاویه یا د اړیکو ترمنځ هغه زاویه چې رامنځته شوی ده یو 0.15 درجه ده او په همدې اساس یو قسمان مثبت چارج یو هم اټوم هم قسمان منفي چارج په درلودلو سره نو دوی خپل په مقابل یو د بل سره یو یو الکترون په شریک ډول سره ایښی چې د دوی ترمنځ خپل یو کتبي اشتراکي اړیکه رامنځته شوی او د دوی د الکترو نیگاتیویټي توپیر هم د 0.15 څخه تر یو پورې وجود لري رازو ګرانو زده کوونکو اشتراکي اړیکې ډولونه د دوو اټومونو ترمنځ وایو چې هغه یو ګونه اشتراکي اړیکه یو ګونه اشتراکي اړیکه چې خپل د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریک ډول ښودلو سره رامنځته کیږي چې کولای شو دغه یو ګونه اشتراکي اړیکه موږ تاسو د یوې کښې په واسطه سره وښي دوه ګونه اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړې الکترون په شریکولو سره رامنځته کیږي چې دا اړیکه د دوو کښو په واسطه سره ښودلی شو او درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ده چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریکولو سره رامنځته کیږي ښه مثالونه هم موږ او تاسو ورکولی شو لومړی راځو ګران زده کوونکو تاسو په دې مثال کې وګورئ د مختلف د هم نو اټومونو ترمنځ موږ او تاسو یو ګونې اشتراکي اړیکه وینو چې د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یو الکترون په شریک ډول سره ښودل شوی دی په همدې ترتیب د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ موږ او تاسو وینو چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه د دوه دوه جوړه الکترونونو په شریک ډول سره ښودل شوی دی او په همدې اساس دا بیا د مختلفو نوو اټومونو ترمنځ د اوبو یو مرکب ده د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ یا د هایدروجن او د اکسیجن او د هایدروجن ترمنځ اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وینو چې یو الکترون په شریک ډول سره ایښودل شوی دی دا هم د مختلفو نوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وینو په همدې اساس دا هم د اشتراکي اړیکې ډولونه د دوو اټومونو ترمنځ رازو ګران زده کوونکو یا هم د کیمیاوي اړیکو د ډولونو څخه د کوارډینیشن اړیکه ده چې خپله د کوارډینیشن اړیکه ستویل کیج د کوارډینیشن اړیکه هغه اړیکه تویل کیج چې د ګډ الکترونونو جوړې یوازې او یوازې د اټوم لخوا د ټولو هغو اټومونو څخه چې په دې اړیکه کې برخه لري د بل اټوم په واک شي ورکړي عبارت د کوارډینیشن اړیکه څخه دی. یا هم په بل عبارت ګران زده کوونکو ویلی سو چې کوارډینیشن اړیکه خپله هغه اړیکه تویل کیج چې یو عنصر د الکترون ورکوونکي په حیث د ډونر په نوم سره او یو بل عنصر چې د الکترون اخیستو څنګه پنوم چې د اکسپټور په حیث عمل وکړي عبارت د کوارډینیشن اړیکه څخه دی. د بیلګې په توګه تاسو ګوري اے او بی، اے او بی یو دوه عنصرونه فرض کړي. کچیرې د اے عنصر د اے اټوم څخه یو الکترون و چاته ورکول سي هغه اټوم ته ورکول سي چې هغوی مثال د هغوی اوربیټال یا د الکتروني ورځ شول سي خالي اوسي، نو هغوی چې الکترون ورکوي د اے اټوم الکترون ورکوي یا د اے عنصر الکترون ورکوي، اے عنصر چې الکترون ورکوي د ډونر په نوم سره یادیږي، او د بی الکترون چې د بی اټوم چې الکترون اخلي د اکسپټور په نوم سره یادیږي. د دوی ترمنځ دا چې یو الکترون اخلي او یو الکترون د لاسه ورکوي دې ته موږ او تاسو د کوارډینیشن اړیکه وایو. موږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسید. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسید. تر بیا راتلو بری شي چاره ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 2 3 1 1 1.